پولیس وایي د بس چلوونکي ورسته تر هغه کنټرول د لاسه ورکه چې د بس ټایر وچاودید. دا پیښه د تریپوري په ایالت کې شوې ده او شپاړس تنه پکې ژوبل شوي هم دي. شپږ مسافر ځای په ځای مړه شوي او نورې روغتون ته وړل کېدل چې په لاره کې سا ورکړه. په هند کې د موټرو ټکرونه زیات کیږي. داسې ویل کیږي چې هر کال په هغه هیواد کې تقریبا 240,000 کسان د موټرو په ټکرونو کې وژل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په موقع د روانې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په مزار شریف ښار کې د هندستان په کنسولګری د بریټ پاړه لمړنۍ چیړنې خي چې د بریټ پاکستانی تروریستانو کړي او له هم افغاني امنیتی ارګانونو په دې اړه په چیړنو بوختي. د چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې ورستي بریدونو ته په اشاره وای د دولت وسلوال مخالفین له دغو بریدونو نه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي تر څو د سولې په خبرو کې د پام وړ امتیازات ترلاسه کړي. خو د سولې علي شورابیا وای دا ډول بریدونه به د سولې په بهیر هیڅ ډول اغیزه ونه کړي او دا شورا به په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
افغان امنیتی چارواکی وای په مزار شریف کې د هندستان پر کنسولګری د بریټ په اړه لا هم سیړنې روانې دي، خو لمړنۍ سیړنې خي چې دا بریټ د پاکستانی ترهګرو ډلو د غړو لخوا شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غټول په دغه هیواد کې پیچلې استخباراتي جګړه روانه ده او ځینې کړې له ترهګرو ډلو څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې نیابتي جګړه په لاره چولې ده. که څه هم خاغلی صدیقی په افغانستان کې په نیابتي جګړو کې د خپلو هیوادونو نمونه وانه خستل خو ویل
د افغانستان جګړه یو مغلقه پیچیده جګړه ده او هغه عمال د خاص کړې په منطقې کې دي چې هنوز هم دوی د دین استفاده کوي. بریدونو کې نو په دې شک نشته چې دا کړې دا ګروپونه روزي او بریدونو ته یاستي خاص اهداف او د نورو هیوادونو پر منافع او تحساتو باندې بریدونه. دا خو اول وار نه دی چې دا برید شوی د هندوستان پر کنسولګرۍ باندې. موږ باید صبر وکړو تر څو زمونږ خاص نهادونه چې څېړنې کوي هغوی ته وایي.
دا تېرې یکشنبې په ورځ شپه مهال د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د هندستان په کنسولګری باندې دریو وسلوالو برید کړی و چې له افغان ځواکونو سره له اوږدې نښتې وروسته درې واړه برید کوونکي او یو افغان پولیس ووژل شو او د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ورکی ټپیان شول. د چارو یو شمیر کارپوهان دا او دې ته ورته بریدونو ته په اشاره وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین له دغو بریدونو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي تر څو د سولې په خبرو کې له افغان حکومت څخه د پام وړ امتیازات ترلاسه کړي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید غفور وایي د امتیازاتو ترڅنګ ځینې نورې کړې بیا هڅه کوي چې د داسې بریدونو په ترسره کولو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې او بے باوري رامنځته کړي.
شاید هند او پاکستان وګوري چې هغه خېږي خو دل نور هم داسې خلک شته چې دغه اړیکو خرابوالو لپاره کار کوي تر څو دغه سیمه کې جنگ وګد محل لپاره پاتې شي تر څو د هغه ګټو باندې شي. په دې کې باندې مثلا مافیایي بندونه هم رول لوبولی شي، بعضې نړیوال تروریزم هم شي لکه القاعده او داعش چې اوس په نوي کې رابره شوی. دغه اړخونه هم شاید په دې کې دخیل اوسېږي تر څو دغه اړیکې سره نږدې نه شي.
خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د ورانکارو بریدونه د سولې پر بهیر هیڅ ډول ناوړه اغیزه نشي پرېښودی او دا شورا به په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د تیر په څیر خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي امریکا غږ ته وویل که په افغانستان کې جګړه لا هم زورور شي خو افغان حکومت او د سولې عالي شورا په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته ژمن دی او له هرې ممکنې لارې به کار واخلي تر څو په سیمه کې سوله ټینګه شي. حبیب الله فوزي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي وبلل او ویل چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید له یو قوي پوځي ځواک څخه په ګټه اخیستنې د دغه جګړې مخه ډپ کړي.
په افغانستان کې په مختلفو نمونو د مختلفو جهاتونو لخوا جنگونه روان دي او شاید روان دي. نو لارې هم دغه دوه لارې دي، یوه دا چې د افغانستان امنیتي قوتونه باید تجهیز او اکمال شي او بله لار دا ده چې له مخالفینو او طالبانو سره خبرې اترې دوام کړي.
ټاکل شوې د افغان سولې په تړاو غونډه د روان کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې او له هغې وروسته بله غونډه په کابل کې جوړه شي. د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دغو هیوادونو لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي ګډون وکړي او پر هغو لارو چارو به غور وکړي چې له مخې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګولو لپاره عملي چوکاټ رامنځته شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د خوست ولایتي شورا او حکومتي چارواکي وی چې ځنې مهمه پرختیایي پروژې د ملي اردو د ځمکو د ملکیت د اداله عمل په ټپه ولاړ دي. دوی له ملي دفاع وزارت نه وزارت ته د همکارۍ غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی په هکړه رپورټ را لېږلې په ګډه یو.
د خوست ولایتي شورا رئیس یو خبری کانفرنس ته ویل چې ملي دفاع وزارت په خار او ځینې ولسوالۍ کې پر هغه ځمکو د ګنشمیر پرمختیایي پروژو تطبیق مخه نیولې چې دغه وزارت یې خپل ملکیت بولي. رئیس عبدالولی وحی زی وای چې د ښاري پراختیا د ماستر پلان او د غراز د ځینو نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق لپاره اړتیا لیدل کېږي چې د ځمکې اړوند ادارو ته په واک کې ورکړل شي. هغه پر ملي دفاع وزارت انتقاد لري چې په لوی لاس غواړي د یادو پرمختیایي پروژو مخه ونیسي. وحیزی په دغه پروژو کې د ځینو ښوونځیو صحي مرکزونو او د استوګنې د ښارګوټو یادونه وکړه.
د ملي دفاع وزارت په دې کې وقدایي چلند کوي. د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیا پروژو مخنیوي کړی ده او د عمل منفیا پروژو د تطبیق لپاره مزاحمت کوي. د نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې یو روغتون چې په ډیر لوړ او غذافو مصارفو سره جوړ شوی ده د معتادینو لپاره اوس فعلا د هغې د چاردیوالي دپاره اجازه نه ورکول کېږي چون وزارت دفاع وایي چې دا ځمکه زموږ ده.
د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وحیزی زیاته کړه چې د غسون ځای لمخ کې مرکزی حکومت سره شریکه کړي خو وی ویل چې تر اوسه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړي یاد شوی خبری کانفرنس ته په خبرو کې دفاع وزارت او غوښتل چې د ولایت د خلکو د ستونزو د حل لپاره اړتیاو ته په کتو سره د بنسټیزو پروژو تطبیق ته اجازه ورکړي.
خو دغه برخه کې د ملي دفاع وزارت د زیاتره ځمکو ادعا لري چې دا ځمکې زموږ مربوط دي خو چون د ولسمشر حکم په هغه وخت کې مضاحت درلود په دې برخه کې چې هغه پروژې چې د ښاروالۍ د پلان په اساس باندې تطبیقیږي هر ارګان پورې چې اړه ولري هغه ځمکه باید ورته انتقال شي، اما تر اوسه پورې دغه کار صورت نه دی نیولی. او
د خوست دی ولی مرسیال وای چې د ولایت کې د ملي دفاع وزارت د مربوطه ځمکو کرایې اټکلي اندازه نشي په ګوته کولای، مګر تاییدوي چې ځینې پروژې د ملي اردو د مخالفت له امله نه دي تطبیق شوي. عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې د یادې شوې ستونزې د حل لپاره له مرکزي دولت څخه د ولایت د ځمکو د ملکیتونو د تشخیص په مخه د یوه پلاوي د رالیږلو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزارت ادا او یا د ښاروالۍ ادا یا د ځمکو د چارو تنظیم د امیریت ادا او د زراعت ادا دا ټول باید په اسنادو باندې وشي او اسناد مخکمه سر زوکه چې بهادر اسناد زمنګ په دې جنگونو کې د من زمنګ تلی دی او زمنګ پلاس کې نشته. اوس یو شی پاتې دی چې هغه نخانی او نخې دی چې دې ځکه زما یو نخه و.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري امریکا غږته وویل چې دغه وزارت په مرکز او ولایتونو کې خپل ملکیت څخه د ساتنې مسؤلیت لري، خو هغه زیاته کړه چې دفاع وزارت هیڅکله په ولایتونو کې د پرمختیایي پروژو په تطبیقي خنډ نه دی جوړ کړی. ښاغلی وزیري په دغه برخه کې د قانوني مراحلو د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
دفاع وزارت باید د وزارت زراعت سره، د ریاست جمهوری سره، د دوی سره په تفاهم باندې یا د ځمکې استملاک شي د وزارت دفاع نه ورکړل شي د خوست ولایت مقام ته، او یا د ځمکو په بدل کې نورې ځمکې ورکړل شي، یا د جمهور رئیس فرمان باید موجود وي چې دا ځمکې تاسو ورکړي ولایت ته. کچری دا کار په قانوني توګه وشي وزارت دفاع څه حق لري چې د دې مخه ونی؟ معنا دا ده چې چیرې دفاع وزارت ځمکې دي هر څوک په خپل سر باندې نشي راتللی، هغه کار په پروژې پکې جوړوي، هغه که هر شی پکې جوړوي وزارت دفاع حق نه لري چې چاته دا ځمکې همداسي پرېږدي.
په عین وخت کې د خوست ښاروالي هم وایي چې نفوس او د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو سره د ښار او د استوګنې د کورونو پراختیا ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ژوندا زن پوهیږم گرانی راتا، هم می دښمنی هم جانانی راتا،
بس لنکیب دیوسا تمرا پورا می غزل توری په دوستانو شیندی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژنې، سوله تر اوسه خلکو کړی نه ده،
د امریکا آشنا رادیو وړاندې کوي. د نن شپې د ادبي خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې جوړ اوسئ، آرام اوسئ او سوکاله اوسئ. امدا مې همیشنۍ هیله ده. خوشاله یم چې بیا هم د ونې د بلې ادبي خبرونه سره تاسو په خدمت کې یم. قدرمن اوریدونکو، د فیسبوک په پاڼه هم تاسو ته موضوع لیکل شوې ده، خو په بخنه سره نن تاسو پغک تاسو نه شیرونه نه اورو. د استاد اجمل خکلی خبره اورو په خبرونه کې، او په خکلا غږیږو د استاد خکلی نظریات اورو. حسن پرستی څه ته وایي؟ د دې پوښتنو ځواب او د ته ورته نور پوښتنو ځوابونه هم راته استاد په خبرونه کې ځوابي. استاد اجمل خکلی، ستړی مشه خبرونه ته، خوشاله يم چې په خبرونه کې مغه غورم او راسته. مننه
ډیر زیاته، زه خوشاله يم.
کورم ودان را به شما مغه لوی پوښتنه ته د خبرونه چې حسن پرستی څه ته وایي؟
او اصلا حسن پرستی خودی ته وای چې حسن پالل کی، حسن پالنه کنه.
بله،
نو حسن پالنه البته دا د یعنی د حسن په اساس باندې شروع کیږي، او په دې باره کې خو پوره استټیکس یو فلسفه ده کنه، چې مثلا په خلا پیژندنه باندې، په خلا پوهنه باندې، په دې باندې کار کوي. خلا پیژندنه یا خلا پوهنه هغه علم دی چې مثلا په خلا باندې او د خلا مربوط مسایل باندې بحث کوي، چې خلا څه شی ده، څنګه وی. او د دې ترڅنګ حسن پرستی له غونډې توپیر لري. حسن پرستی دا مطلب چې حسن پالل کیږي، مثلا حسن په انزورګر پالي، دغه په توګه باندې د نقاشۍ مجسمه سازي پالي، مثلا شاعري پالي، لیکوالي پالي، مثلا همداسې عام خلک چې کم د یو شي شوق کوي یا بل فکر کوم چې هغه هم که په مکمله بڼه نه وي، نو په ابتدایي شکل خو حسن سره مینه لري.
یعنې همدغه د ښکلا پاللو ته حسن پرستی ویلی شو؟
بالکل بالکل، د ښکلا پالل ته حسن پرستی وایي.
د ښکلا معیارم د هر چا په نظر به فرق لري. ښکلا صاحب، ستاسو په نظر ښکلا څه شی ده؟
هو، زما اصلا د دې په باره کې خو نظریات ډېر زیات مختلف دي کنه. او د ښکلا په باره کې مثلا موږ داسې نه شو ویلی چې که دغه شانتي اصول ولري، دا شانتي اصول ولري یا داسې ولري، دا به ښکلی. البته د ښکلا په باره کې دوه نظریې ډېرې مشهورې دي، یو ابجکټیویزم دی، یو سبجکټیویزم دی، عینیت او ذهنیت. یعنی یو طرف ته به ښکلا کې یو عینن بهر به یو داسې شی موجود وي چې هغه باندې د سړي د ښکلا تنده ماته شي، یا هغه د ښکلا احساسي، او بل طرف ته به انسان ذهننم له یو شي سره باید داسې لینک ولري چې هغه کې ښکلا احساس کی. صحیح شو؟ نو د دې دواړو له امتزاج نه تاثر پیدا کیږي، او دغه تاثر ته ښکلا وایي. نو دا ښکلا په هر څه کې موجودی دی شي. البته عیني لحاظ باندې به یو بل دغه هم دی چې مثلا موږ ښکلا عیني ګڼو او یا په بهرني سیس کې د ښکلا موجودیت باندې قائل یو، نو په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې ښکلا بیا هغه د ارسطو تعریف ورته ډېر دغه دی چې اصلا ښکلا وایي تناسب ته، چې د بیلابیلو بیلابیلو اجزاو تناسب ته ښکلا وایي. نو دغه تناسب کیدای شي د یو کل په بڼه رامنځته شي یا د تاثر په بڼه.
بله، په لیکنو کې ښکلا تاسو څنګه تعریفوئ؟
په څه شي کې؟ په لیکنو کې؟
په لیکنو کې، که هغه شعر وي، که نظم وي، که نثر وي.
او بالکل، اصلا دغه عموما زمونږ ذهن له دوه د غسر ډیر تنا دغلی مثلا یو طرفه د بهرنی طبیعت نه یا د بهرنی نړۍ نه معلوماتي یا علمی استفاده کوي چې څنګه مثلا خپل ژوند آسان کړي یا ځان ته سهولتونه جوړ کړي. صحیح شو نو دغه اړیکه عموما علوم ټینګي او بل طرف ته زمونږ اړیکه له بهرنی طبیعت سره عاطفي یا ذوقي اړیکه ده. نو دغه ذوقي اړیکه ښکلایي زړخ لري، یعنی موږ یوازې له یو بهرنی دنیا نه علمی او عملی استفاده نه کوو بلکې د هغې نه زمونږ خپل هغه د ښکلا تنده چې د هغه ښکلا احساس چې دی هغه هم خړوبو. نو په دې اساس باندې په بیلابیلو شیانو کې د ښکلا معیارونه بیلابیل دي، مثلا په شعر کې د ښکلا معیارونه، مثلا په لیکنه کې د ښکلا معیارونه، نو عموما په ادبیاتو کې چې د ادبیاتو کوم چوکاټونه وضع کړي دي، البته دا چوکاټونه مکمل نه دي، ناقص دي، دغه پکې شته نیمګړتیاوې لري. نو په دې اساس باندې به همدغه معیارونه چې په کوم شعر کې موجود وي، په کوم لیکنه کې موجود وي، هغې ته به موږ شعر وایو او هغه به د ښکلا اجزا لري، یعنی هغه به ښکلې وي. صحیح شو، ځکه هنر د ښکلا سره تړلی سیز په ټوله
کې.
نو په همدې اساس باندې که په شاعرۍ کې عاطفه وي، که په شاعرۍ کې مثلا ورسره خیال وي، چې خیال مربوط ټول فنون راځي، که صنعتونه وي که بل وي، نو هغې ته به موږ یو ښکلی سیز وایو یا د ښکلا یو ډول.
بله استاد، کله په اوسنۍ ادبیاتو کې د ښکلا معیار ته څنګه ګوري؟
اوسنۍ ادبیات کې عموما موږ خو دغه کې په ادبي تیوري کې دغه د پاره د ادبیات د پاره دوه دغه لرو هدف لرو. مثلا یو عموما چې ډیر ریالیستیک دی، هغه وایي چې باید د ادبیاتو نه په ټوله کې د هنر نه باید د انسان دغه د پاره د انسان د پاره اخلاقي استفاده وشي، چې دغه ژوند په اخلاقي لحاظ باندې هم هنر ور سربرسته وکي او په اخلاقي لحاظ باندې مهذب کی جوړي کی. او بل طرف ته دغه شان دي لکه مثلا فورمالیزم او یاداس نور چې د ادبیاتو باندې ادبیاتو ته د اخلاقي یا د بهرني زاویې نه کتل بلکې د داخلي زاویې نه کتل، نو هغه په ادبیت ته یا د ادبي ماهیت ته اهمیت ورکاو، نو په خلا باندې ډیر زیات دغه لرو او تاکید لرو. نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم چې زمونږ اوسنۍ ماډرن یا معاصر شعر چې دی هغه د انسان په خلایي اړخ ته او خلایي ذوق ته ډیر متوجه دی. مثلا په خوانی شاعری موږ وینو چې د خوانو شاعران چې ډیر عالمانو یا مثلا مذهبي مطالعه هم ډیر لرله، هغوی عموما د ادبیاتونه د اخلاقي ابلاغ استفاده یا تبلیغ استفاده کوله. او خو موږ اوس وینو چې ادبیات لومړی قدم کې د انسان زمونږ اوسنۍ شاعری په لومړی قدم کې د لوستونکي خلایي ذوق خړوبوي او تر هغې وروسته بیا اخلاقي پیغام هم ورسره لري.
په اوسنۍ شعرونو کې یا د معاصر شعر کې دا اوس ذهني ښکلا ته ډیره توجه شوې ده او که ظاهري حسن پرستۍ ته پکې څنګه ګوري؟ ځکه همدغه معیارونه دي چې نظر کې نیول کېږي به حسن پرستۍ کېږي په شعر کې چې هغې باندې به به وغږېږو.
هو اصلا ذهنی او عینی خلا خو موږ داسې نشو ویلی په شاعرۍ کې چې مثلا ذهني ده که دغه ده، ځکه چې موږ وایو چې کله چې د خلا تعریف کوو یا په خلا باندې بحث کوو نو په هغه صورت کې د ابجکتیویزم او سبجکتیویزم یا د عینیت او ذهنیت خبره راپورته کیږي. خو په دې اساس په لوردي اخوا د حسن پرستۍ په باره کې موږ ویلی شو چې عموما شاعران چې وي هغه حسن پرستان وي او لیکوال عموما هنر سره چې کوم خلک تړلي وي هغه ډېر حسن پرستان وي. البته د حسن پرستۍ اصطلاح زموږ په ټولنه کې کله کله منفي معنی هم لري، خو زه فکر کوم چې دا ډېره مثبته معنی لري. کنه نو عموما شاعران چې ډېر حساس وي، حساس ذوق لري او د ذوق د ښکلا سره ډېره ځانګړې اړیکه ده، نو هغه د ذوق په شاره کې ډېر حساس وي. نو عموما شاعران حساس وي، نو په دې اساس باندې سړی نشي ویلی چې موږ مثلا زمونږ اوسنۍ شاعري کې حسن پرستی ډېره ده یا په بخاري شاعري کې حسن پرستی کمه، ځکه په خپله شاعری ده حسن پرستی، یعنی ته چې شاعری کې چې لیکوالی کې مطلب دا دی چې د حسن پالی په شاعری کې په لیکوالی کې ادبیات پالی په خپله ادبیات د سړی ویلی شي چې د ښکلا
د هغه تولید یو ډول دی. بله، نو دس ژوندۍ موجود دس انسان به چې ښکلا به خوخه نه او حسن پرست بنئ که په دې حساب ټول انسانان شاعران دي، څوک په خپل هغه ذهن او استعداد چې کوم لري یا کومه وړتیا لري هغه د شعر په قالب کې ابرازي یا څرګندوي، او څوک د زړه سره پالي حسن پرستی د زړه سره لري د زړه سره دغه ښکلا پالي څنګه وسات؟
او بالکل ګوښه نه ده چې دا غدي په دغه په باره کې په دې اساس باندې خسړې ویلې شي چې انسانان عموما ډېر دغه لري، انسانان عموما خلای ذوق لري، خو د هنرمندانو خلای ذوق تر عامو انسانانو ډېر پیوړي وي، د خپل افکار کې ډېر حساس دي. یو دا بل دا چې دوی یوازې خلا درکوي نه، یعنی ډېر حساس وي، په ډېر معمولي سیس کې هم خلا درکولی شي، یوازې خلا درکوي نه بلکې د خلا د ایجاد استعداد لري، ډېر ښه تخیل لري، او دغه تخیل په اساس باندې خلا ایجادولی شي، تولیدولی شي، که هغه مثلا دغه یو تابلو په شکل باندې وي، که هغه د مجسمه دغه په یو مجسمه په شکل باندې وي، که هغه د یو شیر په شکل باندې وي، که په هر شکل باندې وي، نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم چې د عام انسانانو له یو هنرمند سره یا له یو انځورګر سره دا فرق وي.
مالنه استاد، ساس کور ودانی په شیر کې د خلا پالل یا اوسن پرستی څنګه د سم کې د شي کچیرته په ذهني توګه یا کم په ذهني توګه خلا پالل شي وي او ظاهري بڼه چې پکې لستون کې پوي شي، دغه برخه کچیرته ذهني خلا په شیر کې راوړل شي یا کم باطنی څه چې په تخیل کې د شاعر سره شیر د ابهام خواته نوري، څنګه لستون کې پوي شي چې د په شیر کې حسن پرستی کړي ده، دا ظاهري ده او کاغذ ذهني؟
اصلا خبره ده چې دغه دی سورریالیستانو چې مثلا شعر یې د داخلي د انسان د داخلي کیفیتونو زیږنده ګڼه، د هغې په باره کې دغه د ذهنیت خبره ډېر یو څه معقوله ده چې هغوی د بهرني طبیعت په ځای باندې د انسان درون ته ډېر، د انسان د دروني اظهار ته ډېر مثلا دغه لره تمایل لره، خو زما په فکر په خپله دغه شعر ایجادول ها په خپل حسن پرستی ده، او څوک مثلا چې کله مونږ شاعري کوو نو عموما ضرور نه ده چې مونږ دغه په باره کې یو بهرنی تجربه ولرو، د خلا په باره کې البته بهرنی تجربه مونږ سره مرسته کوي چې مونږ ذوق زیخل شي، مثلا بهرنی تجربه مونږ ته یعنی بهرنی حسن پرستی سړی چې ویلی شي چې بهر شاعر حسن ګوري، یا مثلا هغه د غنی خان خبره مینېږي پی ابل کې او هغه بیا په شاعرۍ کې باندې پالي، دا مونږ سره تجربه کوي، دا مونږ سره مرسته کوي زمونږ د تجربې په ترلاسه کې، خو له بل پلوه د شاعر په خپل ذهن او د شاعر په خپل تخیل هم ډېر کار فرماوي، ډېر زیات نقش لري د خلا په تولید کې او د خلا په درک کې، نو په همدې اساس باندې سړی ویلی شي چې عموما شاعري او په عموما نور هنرونه هغه د ذهنیت او عینیت یا د حسن پرستی ګډ یو دغه یو تولید دی، او په عین حال کې حسن پرستی هم ده، هغه بهرنی تجربه هم ضرور ده، دغه لپاره البته داخلي تجربه تر هغې ډېره ضرور ده، ځکه چې شاعري یوازې بهرني واقعیتونه یا بهرني ښکلاوي چې بهر کې طبیعت کې موجود دي د هغې ترسیم او تصویر نه دی، بلکې عموما هنرونه د بهرني ښکلا په مقابل کې غبرګون دی د شاعر د درون چې دلې څه تاثر ورکړی دی، یعنی دغه د بهرني خلانه د څه تاثر اخیستی دی او د دروني خلاصره چې کوم ټکر رامنځته شوی دی، د هغې له کوم تاثر رامنځته شوی دی، هغه ماډل هغه بیا دریم یا سړی ویلی شي چې د عینیت او ذهنیت نه زیږېدلی یو دریم حسن دی یا دریم ښکلا ده.
مننه استاد. بله بله، غږم اورم. مننه استاد. اوریدونکو په لاین کې د هغو پوښتنه به واخلو، بیرته تاسو سره ځو. خدای دې وکړي چې د ټولو درنو اوریدونکو نه هیله کوو چې د موضوع په اړوند خپل پوښتنه مطرح کړي او لنډې مطرح کړي. بله، مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځین غږیږي؟ بله بله، اورم، څوک کوم ځین غږیږي؟
السلام علیکم.
سلام شورو ورو څوک کوم ځین غږیږي؟
رمانه خورجان ساسو نشانه اوریدونکو يم، داسې موبایل الله ارمانی د جنبی پښتونخوا خانوګي څخه د تاسو سره د ټلیفون په اړه دي.
کور دې ودان ارمانی صاحب، مهرباني.
رمانه خورجان بس ما دفتر.
بله ارمانی صاحب. بله، فکر کوم چې اوریدونکو سره اړیکه قطع ده، بل اوریدونکو ته ورځو. بله، مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم خورجانی جوړ پخیر.
ستړی مشه، څوک کوم ځین غږیږي؟
ما خورجان تاسو نه سکل اوریدونکو، ما د جنبې پښتونخوا د شایسته پښین کې د پانزې څخه هر کله د امیر په شان در سره عصمت یار خوشاله در سره.
مهرباني، ستړی مشه.
خیر دی نصیب سره خورجان یو زو تا تاسو نه ماته دا غران آشنا دی دوه ټول کار کوم ته ګل ګل نه زول او دوم ته یو زل بیا د خپل جانب څخه د اسمان د ستوري په شان د مینې د سلامونه وړاندې کوم دا سلام خو
bale merhabani yukarı bale da avridun ki sara line zır zır qataki gezen ne payigam che vale tahniki sunzasam bale
ha ha khair way tas
ha ha u bahay bale ma fikr ko che
avridun ko aga saramuna da asli khabari ta che rashi telefon pe khata che kana saramuna kar kharab ki
salam salam khay ko bada kalam ta che rashi be line khata che u bahay usan ma ma fikr ko che tas ma avridun ki asene zem saram der sara sali mishne zikr pa haral usan مننه زما ما ته خپل زنه پیغام چا اوریدونکو ته به څنګه خو ما ته خپل په شعر کې خکلا پرستی یا د خکلا معیار د هر لیکوال نظر یا په هر ډول چې ما ته په زړه پورې د عباس مخده دی چې اوریدونکو په ما خکلا ووري کوم چې په خکلا خبرې کیږي پار صورت رابا شو بیا هم په شعر کې خکلا پرستی ته د سبیل ګلرو استاد چې په اوسنۍ شعرونو کې د خکلا پرستی یو بیل ګوراند شي اوریدونکو ته چې مقصد زمنګ د خکلا پرستی نه په شعر کې څه دی یا د خکلا ما پیژندنه یا کوم یارونه چې په نظر کې نیول کیږي هغه کوم یو دی
خلاصن زبیروس غواړم چې دغه کې په مثلا شای خکلا پرستی څه ګټه لري په شاعرۍ کې مثلا چې موږ خکلا
bale هغه ته مرزي bale ارزښت د شعر لپاره bale
لومړی موږ دا وایو چې مثلا تاسو وایئ چې بیل ګره تو وایئ کنه اصلا د حسین په باره کې په کار د چې موږ د تعریف ولرو چې حسین عام دی مثلا حسین موږ یوازې یو انسان پورې نشو محدودولې چې وایي چې ولا انسان خلا چې دا انسان پورې محدود دی او د طبیعت کې په نورو شیانو کې نشته یو خبره ده کنه او بل خبره ده چې مثلا نو په خپل شعر هم د حسین یا د خلا یو تولید دی او بل ده چې عموما حسین ضرور نه ده چې په دغه پوری دی په جسم پوری دی کې دي چې یعنی یو ورخه ده هم دی چې په جسم پوری مربوط وي خو موږ عموما دغه شان دي تعریف داسي محدود تعریف باید د خلا نه ونلرو نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې هر شعر چې په خپل مثلا د یو حسین په خبرګون کې رامسته شوی دی هغه په خپل د چوکاټ لپلو یا د فرمولستانو په باندې د ادبی ماهیت لپلو د فرمول یا د شکل لپلو په خپل د خلای و بیلګه ده چې مثلا موږ دا د رحمان بابا شعر دی کنه وای چې شهیدان ستاد غمزو دی لاله نه دی چې په سر کفن لزمکی را بیرون دی صحیح ده یعنی دلته منګه د دواړو چې تاسو کوم تعبیر لرئ د خلانه دا غي بیلګه هم لرو دا غي مثال هم لرو یعنی د یو چا غمزي شهیدان استاد غمزو دی لاله نه دی شهیدان استاد غمزو دی لاله نه دی چې په سر کفن لزمکی را بیرون دی هغه منګه وینو چې دا غي لاله له دغه سر تشبیه کړی دی له شهیدانو سره کنه او دې ته به یو بل تخیلی لینک ور کړی دی یعنی دا لاله نه دی د خاصن واقعیت خو هغه لاله غنو یا غټولې غنو خو هغه لاله نه دی بلکې شهیدان ستاد غمزو دی له یو طرف هغه دغه تر منګ دغه خو ظاهري خو لا وینو او له بل طرف دغه تخیلی اړخ ته دی شیر منګ ته دا شیر د یو دغه په دی خلا دی وی بیل باندې وړاندې کړي
په هنري باندې خپل اصلي هدف هم رسول
دغه هنري اخی هنري ماهیت کومنګ له خلا نه یوازې مثلا دغه په جسم پرستی معنا واخلو د خو حسین پرستی نه یا انسان د انساني جسم پرستی معنا تی واخلو په هغه اساس باندې موږ دا سی ډیر شاعری لرو چې د انسان ظاهري خلا په اړه کې د پخوانی شاعری هم شته مثلا د حمید بابا د شعرم ډیر دغه یو بیلګه کې دی چې مثلا دای غاخ په خلک زیب کا کجاله شفه په لاله کې کنه نو په همدې اساس باندې څوک سپوږمې شفه په حاله کې دای غاخ په خلک زیب کا کجاله شفه په لاله کې لازم هغه ماشين زله په خیال دی یار د شوندو اسرنګ زیب زینت کله کمې په شپه په لاله کې په دې اساس باندې دا غي حسین پرستی هم دې بیل ګلنګ په خپل شاعری کې لګو په خپل شاعری هم حسین پرستی ده
حسین پرستی ده bale خو کزنه لیکوالان یا شاعران کچیر تا خکلا یواز پا جسم پوری مربوط اوگنی چه فکر کوایی چه دست زن تا با ساها محدود نیکی دلی کلو یا دا خکلا دا مانا لعرخ با زن تا خپلا ساها محدود نیکی؟
و بالکل زه اصلا د سې دی چې دا سړي باندې څو تحمیلول نه شي پچا چې مثلا ستا ته باید داسې د ښکلا داسې ځوغ باید ونه لري بلکې داسې ولري خو البته هنرونه موږ سره دا مرسته کوي چې زمونږ د ښکلا ذوق یا هغه احساس پیاوړی کړي او پراخې کړي یعنی موږ یوازې په ظاهری جسم پورې او مثلا په انساني جسم پورې محدود نه کی بلکې موږ په طبیعت کې په نور شیانو کې هم خپل عمومو او په دې اساس باندې د طبیعت سره زمنګ مینه پیدا شي او په دې اساس باندې موږ له تشدد نه او له جنگونو نه او له دې ټولو نه دغه واخلو لاس واخلو په همدې اساس باندې هنرونه له موږ سره د مرسته کوي او هنرونه زمنګ ذوق پراخه کوي نو دا بالکل سمه خبره ده چې محدودول نه وي پکار ده
او
انسان عموماً چې تب فطرتاً چې انسان ډېر حسن پرست وي نو په هر سیز په هر چېرته چې ښکلی سیز وویني نو ده نظر واخلي کنه که هغه ښکلی غږ وي که هغه ښکلی سیز وي مثلا کار څه شی وي چې د ده توجه جلب کړي نو هغه کېدای شي یوازې په انساني جسم پورې مربوط نه وي.
بله که چېرته په د جسم خبره یاده شي کله چې تاسې همدې موضوع کې چې جسم پورې باید ښکلا ونه تړل شي طبیعت ته باید نظر وکړي په طبیعت سره ملاقه د انسان پیدا شي یا د شاعر پیدا شي خپل طبیعت هغه څه چې په سترګو کتل کېږي هغې ته جسمي ښکلا ویلی شي که نه طبیعت خپله جسمي ښکلا ده که نه ده البته
مونږ جسمي ښکلا چې وایو یو معنا چې دا مخلو عموما مونږ د جسم په ځای بدن ډېر استعمالو یا تن ډېر استعمالو جسمي چې مونږ وایو زمونږ ډېره ملموسه یا دغه د محسوسه معنا مراد وي هغه چې په عیني حال کې د فلوید خبره له جن سره یا له جنسي اړیکې سره ارتباط لري نو هغه فکر کوم هغه د فروید په اساس باندې چې هر هغه د شوپنهاور خبره ده چې هر څومره مینه یا حسن پرستی چې هر څومره سپیسلی وي جنسي اړیکه یا جنسي اساس لري علت لري نو په همدې اساس باندې کم خلک چې عموما انساني جسم ته ډېر تمایل لري کېدای شي او خلا یوازې په انساني جسم کې ویلي د انساني اعضاو کې یا د انساني اعضاو په تناسب کې ویني نو په هغې صورت کې سړی ویلی شي چې دغه سړی هغه څنګه ورته وایي هغه بالکل جنسي غریزې نه پاک حسن پرست نه دی نو په همدې اساس باندې موږ چې کله طبیعت کې پخپل انسان هم شامل دی د انسان ظاهري خلا یا فزیکي خلا هم پکې شامله ده خو پر دې سربېره چې موږ کله د طبیعت خبره کوو که عموما انسان یو وخت ته پریږدو او بیا د طبیعت نورې ښکلاوي مثلا هغه په پام کې نیسو خو په خپله کتل شي نو انسان هم د دغې طبیعي ښکلا د طبیعت د ښکلا یو دغه دی یو اړخ دی البته موږ د طبیعت نورې ښکلا ته بیا جسمي ښکلا نه شو ویلی فزیکي کېدای شي ورته ووایو خو جسمي ورته نه شو ویلی
بیا هم وګورو چې اورېدونکي په لاین کېدای شي دوی بیا ګیلې ډېرې شي کله کله نو خدای دې وکړي چې لاین کې څه ستونزه پیدا نه شي بله مهرباني وکړئ اورم
السلام علیکم فرجان
ستړی مې شو وروره کوم ځای نه غږیږي
ځان تاسو ته نام او شه تاسو ته نام نو وایم د پښینکل تر خان دې څخه ګول ګول احد خان او فادر را پیان
مهرباني وکړئ وروره پښتنه دې سره
خدایانه چې تاسو اول سلام وایم او شه تاسو یو دا پښتنه کوم چې دا اکثر شهران دا خبره کوي دا چې کوم څه شهري وي دای په ترتیبو چې تاسو دا وایي چې دا چې نیمه چې کوم مینه وی هغه نیمګړې پاتې نو هغه شایعت یا دا د کوم وسره څه مسله ده دا کوم څه مسله ده
بله او ساس خو له تاسو په یوه شی د اوریدونکو په پښتنه
نه زه او دا که او به ښه کړه سوال راته تکرار کړي
بله اورور خپل مهرباني وکړه په پښتنه تکرار کړه
اکثر شاعران دا خبره وام کوي چې وای د چا دا شاعري چې دا غي په ترسي سوچ دي انسان دا چې دا شاعري شروع کوي او اکثر دا داخله کوي و چې کم شاعر شاعران څه دا چې کوم پښتنه دین کوي دا غا دا وای چې موږ دا چې مين نه کوي دا موږ مين نه کوي په څه ویدو نو موږ شاعران سو هغه په دات وو چې کم یو خبره دی راځي سیدنه
خاص سید اصلا منګه چې عموما حسن پرستی د مینې یو ډول دی کنه ځکه چې دا د انسان فطري تقاضا ده د فطرت غوښتنه ده نو لدین انکار نه دی پکار البته زموږ شرقي ټولنې له دغه شانتي شیانو سره مثلا د مینې سره له حسن پرستی سره یو ډول سټریکټ بله
استاد خوله استاد خوله جواب دیدی آدم باسی مینه خپل خوله ده کنه
بالکل البته و مینه خپل خوله ده خواهی مثلا مینه دست یو سیز ده چی یو سیز خوله یکی چه تا کنه یو مثلا دومره را تا خوله خپل مینه سنگه ده داسه چی وختګی ته د دندو به هم پاکی کنه اصلا خبره دا ده چې دا مینه پخپله یا مینه پخپله هم په حسن کې د حسن په ایجاد کې او د حسن په تبارس کې لاس لري نو په همدې اساس باندې زمونږ د شاعر نه یو تعبیر دا ده چې هغه به مین وي البته دا یو تعبیر دی دا ټول شاعری او د شاعر په باره کې زمونږ ټول تعبیرونه نه رانغړي مونږ د شاعر نه د رحمان بابا غوندې د وایز تمل ورو مثلا د هغه غوندې د مفکر تم هم نو دا بلابل تعبیرونه دي د شاعر نه زمونږه البته دا یو برخه ده او بل په دغه برخه کې هم دا ضرور نه ده چې خامخا د شاعر محروم وي یا د خفوي نو هغه د شاعری کوي بلکې مونږ ډیره خوشالون کی شاعری هم لرو هنر خو دا سی چیز دی چې د انسان د هر وخت ملګری دی دغه مخاده دواړو ملګری دی په مرګ باندې مرسی او ویر کوي او په خوشحالی کې ورسره بیا مثلا چار بیت یو بغتای یو مثلا غزلین او دا ورسره وای نو هنر او شاعر عموما البته شاعر د عام سړي سره به دومره فرق لري چې د خلا د تولید یا د شاعرۍ کولو استعداد لري یا تخیل لري او دا تخیل هم د تمرین په واسطه باندې پیوړې کړي دا ضرور نه ده شاعر د خامخا مین وي او دا هم ضرور نه ده چې نه شاعر د خامخا مین نه وي بلکې موږ خدا سي ډیر وینو چې شاعران نه دي خو مین دي کنه
اخا او حسن پرستی خو لږ ډیره د نظر نور ته کنه
او حسن پرستی البته حسن شایدای کیدل یو معنی لري او حسن پرستی بل ځکه حسن پرستی د شاعر په اروا کې یا د شاعر په دغه کې په دې شخصیت کې شامل یو سیس وي هغه همیشه حسن پرستی او خمینتوب داسې یو جذبه ده یا دا شیدا کول ځان دا داسې یو جذبه ده چې دا کله کله په انسان باندې او بیا په تیر په شاعر باندې راتلی شي دا جذبه او عموما شاعر چې بیا حسن پرستی هغه یوازې په خپل دغه کې معشوقه کې کاغر سیس وي کاغه خدای وي کار سیس وي په تصوف کې هغه کې یوازې خو دغه نه ویني حسن نه ویني بلکې حسن ورته په طبیعت کې پاشره او شیندلې اخکاری په هر سیس کې دیدلې شي هغه د مین غوندې نه وی چې خلا یوازې په خپل معشوقې پر محدود کې
bale او د چې ځان ته کوم تعریف ورکی شاعر چې زه څومره حسن پرست یم کنه دغه د خلا هنر مې څومره پالل دی معیار مې څومره پالل دی په خپل شعر کې به د دې چې کوم تعریف هم ځان ته ورکی هغه هم د فطرتن حسن پرستی شاید به دې چې خپل هم پوي پرال اوریدون کې لرو په لاین کې وګورو چې بل اوریدون کې څوک دی bale مهرباني وکړئ اورم سلام شه څوک کوم زیرا بله
اورم سلام سلام
بله فکر کوم چې اړیکه کې څه ستونزه ده که سم نه اورو بله لبل اوریدون کې به واورو خدای دې او کې چې اړیکه کې مشکل پیدا نشي او دوی خپل پښتنه وکي دا د شایدان دي چې ټلیفون کې ستونزه ده دوی خاک سم نه اورو چې بیره ته ګلې ډیر نشي بله مهرباني وکړئ اورم
وعليكم خدای
سلام شي کوم زینا غږیږي
او داشنار دو ټول هم کاران او د پرېشن سامونه وړاندې کوم عبد الصمد ګلیار سره په لاین کې مده سر خان دي تخر
ها پښتنه دې څه دا وروره
خورجان شه صاحب سره سلام وایم او سلام له تاسو دا کوم چې چې د نن سبا چې کوم حالات په افغانستان په پاکستان کې روان دي د پښتنو د ظلم روان دي د دې پاک لکه یو څه شایسته شعر ته وایي او بل څه چې صاحب امزه بابا په دا رحمان بابا په دې ګردو شهران کې
بله اړیکم قدر شو قدر منوریدونکو د پروګرام په فایل کې مې هیله وکړه چې د یاد موضوع په اړوند کوم موضوع چې ټاکل شوی دا چې هغه د حسن پرستی او د خلا پالل دی په لیکلو کې نو کې دې شي چې پام دی اړوند تاسو خپل پښتنه د فیسبوک باندې مولیکي او هم دا رنګه د قدر من ملمنه يم کولای شي چې د خبرونه په لړ کې مطرح کړي خو له بعد به خزم ځنې اوریدونکو د ادبي خبرونه په نوم چې د ادب چوکاټ کې هر په کده شعر او نظم موضوعات سره ګډوډ کی عرب پښتنه کوي. زه پوهیږم خبرونه ادبی ده، تاسو د ادبی پروګرام د چوکاټ نه نوځي هیڅ کله، خو موضوعګان فرق هله ده چې د ټاکل موضوع په اړوند خپل پښتنه مطرح کوي. مننه کوم ټوله اوریدونکو نه چې خبرونه اوري او بخنه پدې غواړو چې خبرونه کې څه ستونزه ده چې نو شو کولای او بخي په لاینونو کې کوم ستونزه ده چې ستاسو ټلیفونونه صحیح نشو اخیستلی. په هر حال بیا هم راځو خپل بحث په اوسنۍ شعرونو کې خپل پالل او وسن پرستی خپل اوسنۍ کې نه په هر شعر کې څومره ضروری غنی کچیرته دغه برخه د شعر ډیره درنۍ چې وسن پرستی پکې ډیره شي وي څنګه پویدل شي په لوسن کې او تاسو څومره خپل څومره طرفدار اسي
وړي کنه وسن موږ خپل تناسب غړو د بیلابیلو اجزاو ترمنځ نو په شعر کې هم د پیغام او همدارنګ چې موږ خپلې ځلخ کړو دا غوي ترمنځ تناسب په خپل یو ډول خپل ده. یعنی عموما موږ کله چې پیغام وایو او خپل زموږ خپلې ځوخ کې عموما د شاعر د یا د هنرمند نور عام انسانانو سره په خپل حسن پرستی کې دا فرق دی چې شاعر یوازې د هنر د زاویې نه خپل ته ګوري کنه. یعنی هغه عموما په عام انسانانو کې د خپلې ذوق هغه اخلاقي روزنه د هغه اقتصادي ضرورتونو مثلا د هغه تجربه او د هغه مثلا د خپلې ذوق ډیر محدود کړي وي یو وخت کړي وي خو هنرمند یا شاعر دا کمال لري چې دا ټول پر دې چې د حسن پرستی د پاسه غوړېدلې وي دا ټول لریکلی وی شفاف حسن پرستی په همدې اساس باندې حسن پرستی منګه یوازې په اغه اخ پوری چې مثلا منګه وایو چې ګل بوی لري او د ګل رنگ نه منګه خوند خلو هغه کې کوم اخلاقي پیغام نشته نه کوم مواز پاکستان نه کوم پکې دغشت دي په همدې اساس باندې هغه سوچا حسن پرستی ده. البته دا یو ډول نظریه ده د حسن په اړه.
بله ډیرو بخی او صاحب کوله تاسو د شعر کې پیغام ته یا کلمو ته یا د کلمو انداز ته چې په کوم هنر کارول کیږي په شعر کې هغه ته اشاره کوي. کچیرته یو کلمه په ځای کارول کیږي خه کارول کیږي او په یو هنري انداز کې دغه کلمې کارول کیږي په شعر کې هغه ته حسن پرستی یا د ښکلا پالل ویل شو بيد دې چې نور ښکلا غانو ته لکه د طبیعت د انسان یا بل مینه پکې پالل شي وي په شعر کې. آیا ماغه د کلمو خ پالل او په مینه یې لیکل هغه اوسن پرسته کېدې شي
نه هغه ګورې موږ چې تاسو کوم خوي چې مثلا بهر د طبیعت د یو ګل ستاینه شوی وي د پسرلی ستاینه شوی وي د یو انسان د زلف او د خال ستاینه شوی وي یا بل شوی وي هغه شانتي حسن پرستی د شاعری د لپاره بهرنی اکسټرنل ده کنه بهرنی حسن پرستی ده په خپل شاعری د داخلي حسن پرستی باندې زه درته غږیږم چې مثلا ځینې شعرونه وي هغه مثلا خپل کې ځینی आवाजونه راغلي وي هغه موسیقي تولید یا موسیقي په خپل حسن دي صحیح مثلا په خپل په دغه کې په کوم په داخلا یو د یو شیر وزن د سی وی دی یو شیر مثلا نور الخونه د سی وی شغه خلاصي کوي اوس د دې خلاله پیغام سره سره تړاو دي په دې اساس باندې عموما موږ په بهر کې چې کوم تخلا پیژنو هغه اخلاق نه بیلو کوشش کوو مثلا اخلاق بیلو غنو او چې او خلا بیل سیز وګنو خو په شاعری کې به دا دواړه سره یو ځای کیږي مزج کیږي سره یعنی ته په شاعری کې هیڅ کله څوک اخلاق پیغام له دغه نه حسن د شیر له هغه خولای زړخ نه نشي بیلولې دغه مونږ تاسو عموما وینو چې د شیر اساس په ژبه باندې ولاړ دی یعنی د ژبه هنر دی یعنی د ژبه خولا ده نو په همدې اساس باندې هر کلمه چې استعمالیږي هغه په دې پر دې سربیره چې خولا زیږي په لدی سره په څنګه چې زیږي دغه لري معنی لري معنی نو معنی په داخلي پیغام دغه به نماینده ده یا سمبول دی یا نخدا نو په همدې اساس باندې دا ډېر سخت کار دی مثلا مونږ چې کله تعمیر جوړو کله کور جوړو یا بل په نه حال کې چې هغه زمنګ یو بهرنی ضرورت دی یو اړتیا ده د ژوند یو ضرورت دی پر دې سربېره هغه تعمیر یو کوټه مثلا جوړو هغه کوټې بلړخوي خلای زړخوي مونږ یعنی د کوټې له خلانه هم خوند خلو شاعري هم د شانتی ده که یو طرف ته دغه دی مثلا یو طرف ته پیغام دی دغه چې هر کلمه پیغام لري پر دې سربېره خلای زړخ هم دی په همدې اساس باندې شعر پیغام کیدای شي چې تخیل ولري مثلا سرابي حسن ته خبرې پدې چې دل وهلی ته وبخ کاری د مصطفی صالح شعر دی اوس موږ دلته وینو چې بل د ظاهري حسن نه هدف کیدای شي یو بل شي وي مثلا یو سیاستوالي کیدای شي یو ستای امید وي چې تا په یو خپل رهبر
بله بله
نو په دې اساس باندې دا پیغام څه شوی دی تخیلي شوی دی نو په دې اساس باندې دې پیغام ته هم موږ د دغه نه خپل یو د شعر له خپلې ځخ نه نشو دیلولای
ښه یو عادي حسن پرست د شاعر حسن پرستی پورې یعنی فرق لري ځکه په شعر کې هم تاسو حسن پرستی ته یو فرق قائل شوي او د یو عادي انسان د خپل معیار تر هغه شاعر پورې چې په شعر کې حسن پرستی کوي یا تر هغه لیکوال پورې چې په لیکوالۍ کې حسن پرستی کوي د ته تاسو فرق ورکوي صحیح ده
نو بالکل بالکل تجربه مثلاً شاعری هنر بلی سانگ لارے په هر سیس کې خلا درک د خلا په اشاره کې حساس یو لدی بل په دې خاطر باندې ممتاز البته دا امتیاز دا معنی نه لري چې مثلا تر عام انسانانو دی غزا ممتاز وګڼي یا برتر دي ځانو وګڼي بلکې عام انسانان بل کې دي شخوبي ولري بل کمال ولري خو دومره ویل شم چې دوی د خلا د غلري تولید او استعداد لري ولکې لري
لیکوال اجمل خکله ډیر مننه چې د حسن پرستی او د خکلا پاللو په برخه کې چې په شعر کې په عموما په لیکنه کې خکلا څنګه پالل کیږي او حسن پرستی څنګه کولی شي لیکوال په دې اکل را سره وغږیدی البته پښتنې هم په دې اکل ډیر دي نو ډیر مننه او استاد خکله چې را سره په خبرونه کې ملمه شوي کور دی ودان
ډیر مننه ډیر
مننه تاسو قدر من اوریدونکو د نن شپې ادبي خبرونه په امديزي پایتر سیګي تر راتلونکو تاسو ته سوکاله او آرام ژوند غواړم په خدای سپارو خو هیله ده چې بیا هم د خبرونه ایوه غوښتنه په نظر کې ونیسئ کله چې موضوع ټاکل کیږي هیله ده چې تاسو د ټاکلې موضوع په اړه خپل پوښتنه راغونډه کړئ او په خبرونه کې مطرح کړئ تر بیا خدای مل شي
دیدار I'm here.